لدا دی پایل شوی پایل شو په دې خبرونه کې مو د افغانستان او سیمې په اړوند بیلابیل مطالب راغون کړی دي. خو خبرونه به د افغانستان او نړۍ په خبرونو سره پایل کړو او وروسته به دې خبرونه بشپړ معرفي وکړو.
په مخید د سات مهم خبرونو سرخطه د افغانستان د کورنوی چار وزارت وای په کندهار کې د ورستې انتحاري حمله پړه د دوی تحقیقات جدي روان دي. د کورنوی چار وزارت له هغه وای له هغه پولیسو سره چې په کندهار کې خبريالان وهلي او ناروغه چلند یو سره کړی قانوني برخورد کوي. په ختیځ دن کې نړیوال ځواکونه وای چې د نورستان په برګمټال سیمه کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ګنج مر وسلوال طالبان وژل دي. او د پاکستان د استخباراتو په وینا په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر یو مشکک خوندي ځای په حمله کې ګنج مر کسان مړه او زخمیان دي. په مکرید خبرونو تفصیل ته د افغانستان د کورنوی چار وزارت وای په کندهار کې د ورستۍ انتحاري حمله پاړه د دوی تحقیقات په جدي ډول روان دي او ځینې پرمختګونه سوي. د دې وزارت وایان زمری بشری وویل په تحقیقاتو کې شوی پرمختګونه د امنیتي ملحوظاتو له وجې نسي څرګندولی. د کندهار په دوهمه ناحیه کې په چاودنو کې 43 تنه ووژل سول او تر 60 تنه نور زخمیان دي. ملګرو ملتو هم دا پیشه په کلکه وغندله. د امنیت شورا په خپل اعلامیه کې ویلي هیڅ انتحاري حمله افغانستان د سولې او ډیموکراسۍ له لارې نسي راګرځولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان خاص استازي کای آی د ویلي د دې چاودنې عاملینو څرګنده کړه چې دوی ته د ملکی خلکو ژوند هیڅ ډول اهمیت نه لري. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیې استازي وویل د افغانستان د سولې او ډیموکراسۍ مخه داسې حمله نه سنولای. د وای د امنیت شورا غړو په دې ټینګار کړی چې داسې تروریستي حمله په هیڅ ډول د افغانستان د سولې ډیموکراسۍ او بیارغونې لاره چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه یې ملاتړ کوي نسنی ولای. د افغانستان د کورنوی چار وزارت وای له هغو پولیسو سره چې په کندهار کې خبريالان وهلي او ناوړه چلند یې ورسره کړی قانوني برخورد کوي. پولیسو په کندهار کې یو شمېر خبريالان هلته د ورستۍ انتحاري حمله پاړه د رپورت جوړولو په وخت ووهل او یو شمېر نورو ته د کار اجازه ورنکړه. د جنوبي اسیا د خبريالانو د ازادي ټولنې صفما مسؤلینو د افغانستان د کورنوی چارو له وزارت وغوښتل چې د پیښې لاملینو سره قانوني چلند وکړي. د افغانستان د کورنوی چار وزارت وایاند زمری بشری نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي.
بله شکه په دې اکلامو سیرنه پیل کړي ده. صفما دفتر ته مو هم رسمي مکتوب استولای دی او تاسو ته هم او تاسو لار تاسو ګران خبريال ته خپل خوشحالي او تاسف څرګندو. هغه کسان چې بد چلند کړی دی یو دوی به تعقیب شي او د قانون په چوکاټ کې به دوی سره برخورد وشي.
په ختیځ ځون کې نړیوال ځواکونه وایي چې د نورستان په برګمټال سیمه کې په هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې 23 وسلوال طالبان نن وژل دي. د دې ځواکونو مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې عملیاتو کې ملکی خلکو ته زیات زیان نه دی رسیدلی. خو د سیمې خلک او دولتي چارواکي وایي چې په هوایي بمباریو کې پولیس او عوامو خلکو ته مرګ ژوبله وشته ده. په دې اړه نور تفصیل به ورسته په خبرونه کې واوري. د ناتو قواوو او ورسره امریکایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو په ضد په تقریبا 6 ساعت عملیاتو کې د خپل واسکر د وژل کېدو خبر ورکړی. د ناتو ځواکونو ویلي چې پرون د پکتیکا په سروزه ولسوالۍ کې په دې عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او د هغوی قومندان نیول شوی دی. د پاکستان د استخباراتو په وینا په جنوبي وزیرستان کې نن د وسلوالو طالبانو پر یو مشکوک خوندې ځای د امریکا بي پلوټ الوتکو د مزایلو حمله وکړه او په دې حمله کې لږ تر لږه 4 تنه مړه او زیات شمېر نور زخمیان دي. څومره مخکې هم په ورته حمله کې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله مسعود ووژل شو. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د منځني ختیځ د سولې د پروسې د پای لپاره په اشغال شوی سیمو کې د يهودانو د میزاینو د بندیدو پر اهمیت ټینګار کړی. انګیلا مرکل نن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل کچې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه مذاکرو ته حاضر نسی پر دغه هیواد د نورو مالی او د انرژي برخه کې د بندیزونو د لګیدو امکان شته. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ایران ته د سپتمبر تر میاشتې وخت ورکړی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د شپږو هیوادو سره خبرو تکشینی او یا شدید مجازات قبول کړي. د د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن نن ترکیه د خپل دورځنی سفر پیلوي سره لدی چې ترکیه د ناتو د عمومي منشي په توګه د شاغلي راسموسن له ټاکل کېدو سره مخالفت درلود خو د ناتو عمومي منشي د دې تړون غړو هیوادو ته اول سفر له ترکیه پیل کړ د ناتو عمومي منشي تر دې مخکې د دنمارک صدر اعظم د ترکیه رهبرانو د ناتو د عمومي منشي په توګه د اندرس فوغ راسموسن له ټاکل کېدو سره د دې لپاره مخالفت درلود چې د خپل صدارت په وخت په دنمارکي ورځپاڼو کې د اسلام د پیغمبر کارتونونو د خبرېدو دفاع کړی و په 2015 کال کې د یوې دنمارکي ورځپاڼې د کارت نړۍ په زیاتو اسلامي هیوادونو کې مسلمانان په غوسه کړل د ناتو عمومي منشي په دې دوه ورځو کې د ترکیه له جمهور رئیس عبدالله ګل او دغه هیواد له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره وګوري د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای وایي هیڅ ډول ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې ثابت کړي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو له نتایجو سره د مخالفینو مشران د بهرنیو قدرتونو لپاره کار کوي د آیت الله خامنه ای د څرګندونې په ویلامې کې د ایران دولتي ټلویزیون خبرې کړې دي د آیت الله خامنه ای د څرګندونې د ایران د سختري جوړولو د ادعا او ضد دي چې وایي غربي دولتونو په خاص توګه متحده ایالات او برېټانیا د ایران د مذهبي رژیم د رنګولو لپاره د انتخاباتو په ست مظاهره تحریکولې او ملاتړ کوي د متحده ایالاتو حکومت بریتانیا دا تورونه رد کړی دي سلهاو ایرانیانو نن د عراقي شیا مشر عبدالعزیز الحکیم د فاتحه مراسمو کې ګډون وکړ عبدالعزیز الحکیم د صدام حسین د رژیم له عمده مخالفانو او تقریبا شل کاله په ایران کې په تبعید کې ژوند وکړ د پرون د تهران په ورختون کې ساور کړ عبدالعزیز الحکیم د عراق د عالی اسلامي شورا په نوم په عراق کې د شیاګانو د تر ټولو ستر سیاسي ګوند مشر و د د جنازه به د هغه خپل پلرنی شهر نجف ته واستولسی د افی نړیوال سازمان د سریلانکا د پاوځ او تاملي پرانګانو ترمنځ د ورستیو جګړو په وخت د جنگي جنایتونو د احتمال په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده روانونه د بریتانیا او ټلویزیونی چینل داسې ویډیو خبره کړې چې یو سړی په داسې حال کې چې د سریلانکا د پاوځ یونیفورم په ځان کې د پيوبل چاچی جامې استلی او سترګې تړل سوي ډزې کوي په دې فلم کې شاخوا لښته لږه اته نور جسدونه هم لیدل کېدل دا ویډیو روانونه خبره سوي ده او غالبا دا فلم د روان کال په پیل کې د تاملي پرانګانو په ضد د سریلانکا د پاوځ عملیاتو د ورستي حمله په وخت اخیستل سوي دي د دې ویډیو اعتبار نه دی تایید سوی خو د سریلانکا پوځ ویلي چې دا فلم جعلي دی دا فی د نړیوال سازمان ویلي چې د تامل پرانګانو له لوري د ممکنو جنگي جنایتونو او همدار راز د سریلانکا د پوځ عملیاتو پر مهال دی په سیمه کې د فعالیتونو په اړه تحقیقات وسی د ازادي رادیو ته غوږی است د ازادي رادیو د ماشمنی خبری مجله خبرونه یې د عمل لري
تر پرون لمخه په هرات او بدغیس ولایتونو کې د پستی حاصلات تر وی زیات اندازې پوری رقم شوې دي چې دا مسله د دې لامل ګرځېدلې چې په دې ولایت کې پلسګونه میلیونه عایدات ترلاسه نشي د پښواک خبري اژانس خبر ورکړی چې په دغه ولایتونو کې د پستی حاصلات 90% رقم شوې دي پر لپسې وچکالۍ د زنګون وهلو او له وخت نه وړاندې د پستی د حاصلاتو اخیستل هغه عوامل دي چې د پستی د حاصلاتو په کموالي کې ځانګړې رول لري د سمنګان ولایت بزګران وایي چې سږ کال یې په زرګونه ټنه اضافي غنم په آزاد بازار کې په دولت باندې پلورل دي د باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې په سمنګان ولایت کې غنم په بیساري توګه زیات شوی دي او بزګران وایي چې په مناسبه باید د غنمو خرڅول کولای شي د دوی اقتصاد پیاوړی کړي سږ کال په ټولیز ډول په سمنګان ولایت کې 1,300 ټنه غنم ترلاسه شوی دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د هالند په وروستۍ لوبه کې دغه هیواد ته مات ورکړه او د زمبابوي لوبډلې سره یې مساوي لوبه ترسره کړه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ویان جاوید حمید آزادۍ رادیو ته وویل چې ټاکل شوې د افغان لوبډله د اګست په 10 او د سپتمبر په لومړۍ نیټه دوه نورې لوبې هم د هالند لوبډلې سره ترسره کړي دغه لوبې د انټر کانتینینټل د لوبو په نوم نومول شوې دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د وزن پورته کولو په برخه کې 40 تنه لوبغاړو دغه ورزش ته جاسوس غړیتوب ترلاسه کړ په دې وروستیو کې د غوره وزن پورته کوونکو د ټاکنې په هدف په کابل کې د افغانستان د مرکز او ولایتونو د یو شمېر لوبغاړو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې په دغه لوبو کې د کابل لوبډلې لومړی د هرات لوبډلې دوهم او د بلخ او کندز د وزن پورته کولو لوبډلو په ترتیب سره دریم او څلورم ځایونه خپل کړل
you
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریده او وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو راپورونه او مطالب راغون شوی دي. نړیوال ځواکونه وایي چې د نورستان په برګ مټال کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې څه باندې شل وسلوال طالبان وژلي، خو د سیمې اوسیدونکي او دولتي مامورین د وژل شوو کسانو ډیری پولیس او ملکي وګړي بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې د کندهار د وړمې ورځې چاودنې په اړه د دوی تحقیقات په جدي ډول روان دي.
تر اوسه پورې د تحقیقاتو لړۍ نسو افشا کولی او دلایل هم دا دي چې د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ زموږ د قضایاو د انکشاف لپاره ضرر رسي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې له ګوانتنامه څخه د افغان ځوان بندي محمد جواد خوشي کېدو هرکلی وکړ، خو د بند په موده کې له هغه سره د بد چلند په اړه خواشیني څرګنده کړه. د خوست د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د یوې غونډې په ترڅ کې په خیبر لاره کې د وسلوالو طالبانو له لوري د افغان آزاد خبریال جان الله هاشمزاده وژنه او هم په کندهار کې د وروستۍ خونړۍ حملې په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو لخوا له خبریالانو سره د بد چلند په کلکه وغانده. په سیمیزو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې یو وار بیا د سخت دریځو وسلوالو پر ضد مزایلو حمله شوې چې ویل کېږي پکې اته کسه وژل شوي دي. په یو راپور کې اوري چې د پاکستان او برېټانیا حکومتونو په لندن کې موافقه وکړه چې هغه په زرګونو پاکستانیان بیرته له برېټانیا خپل هیواد ته ولیږي چې قانوني اسناد نه لري. تاسو ازادي رادیو اوري په خاطر ځونکې نړیوال ځواکونه وایي چې د نورستان په برګ مټال کې په هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې چې نن تر سره کړل د دروش وسلوال طالبان وژلي دي. د دې ځواکونو مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی، خو د سیمې خلک او دولتي چارواکي وایي چې په هوایي بمباریو کې پولیسو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور حال زموږ د سیمې خبريال پر راپور کې.
په ختیځ ځون کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر دا وکوي چې د پنځشنبې د ورځې په سهار د نورستان ولایت په برګ مټال ولسوالۍ کې یو لړ نظامی عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې نږدې دوه درزنه د دولت وسلوال مخالفین وژلي دي او د وسلوالو طالبانو په ډزو کې دوه تنه د ملي اردو او دوه تنه د ملي پولیسو سرتیري ټپیان شوي دي. د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر وویل چې په هوایي بمباریو او ځمکنیو عملیاتو کې ولسي وګړو ته زیان ندی رسیدلې. د نورستان د امنیت قومندانۍ مرستیال سمونوال محمد فاروق پر تلیفون ازادې رادیو ته وویل د نړیوالو ځواکونو الوتکو د پنځشنبې سهار لسنیمې بجې د برګ مټال په کلی بمونه وغورځول چې په نتیجه کې د دولت دوه مامورین وژل شوي او د دریو پولیسو په ګډون اته تنه ټپیان شوي دي. هغه ویل ټپیان د نړیوالو قواو لخوا د درملنې دپاره روغتون ته رسول شوي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجي محمد علي پر تلیفون ازادۍ راډیو ته د پیښې په باب وویل هغه وای کوم کلی چې بمبار شوی پکې ټول د دولت مامورین او د دولت پلوین اوسیږي او دغلته مخالفین نه موجود او نه هم وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې د مطالبانو هم د برګ مټال د پیښې په باب خبري رسنیو ته څه نه دی ویلي. برګ مټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرته هغه ولسوالي ده چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو لاسته پرېوتې وه او د څو ورځو څخه بعد د دولت طرفدارو ځواکونو بیرته ونیوه او له هغې وروسته وخت نا وخت د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ پکې نښتې رامنځته کیږي.
لکه نل څخه زمو خبريالو چې د نورستان په برګ مټال کې د بهرنۍ ځواکونو د هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو له حاله خبرولو. پوزی ځواکونه وایي چې په دې عملیاتو کې دریش وسلوال طالبان وژلي، خو ملکی خلک او سیمهیز چارواکي د پولیسو او ملکیانو د وژل کېدو ادعا کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د پیښې په اړه د دوی تحقیقات په جدي ډول روان دي او ځینې پرمختګونه شوي، خو د امنیتي ملحوظاتو له کبله نشي څرګندولی. د دې وزارت ویان زمري بشري د روانو تحقیقاتو او همدارز له خبریالانو سره د پولیس د بد چلند په اړه د ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې نور به په دې مرکه کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وان خاغل زمری بشری په کندهار کې د خنړی 14 نورسه د کورنیو چارو وزارت دغه پیښه د سیړل لپاره یو پلاوی استولې. کته سو رستی معلومات راکړي چې ستاسو لومړنی سیړنې په دې برخه کې څه خي؟
د کورنۍ چارو ترام وزیر جلال اعظم محمد انیف اتمر د یو پلاوی په مشرۍ د کندهار ولایت ته ولاړ او د سفر مخه درې موضوعګانې وې. اوله موضوع د حادثې هر اړخیزه بررسی او د عاملینو پیژندنه، په دوهم قدم کې د امنیتي پلان دوباره کتل ترڅو هغه خلاوی او آسیب پذیریانې چې په پلان کې شتون لري هغه باید ډکې شي د کندهار په ولایت کې، او درېمه موضوع دا و چې له دا او زخمیانو سره مرسته، د دې فامیلونو سره مرسته. عمدتا سفر هدف هم دا درې موضوع غانی وي.
که تاسو دا وشه تاسو لومړنی سیړنې څه خی چې ناغړي د امنیتی ځواکونو لخوا موجوده و چې داسې 14 22 شو کنه بل وسه مستونزه موجوده و؟
په لومړی ګام کې خو دا یو توریستي حمله و، یو مازدا موټر کې انفجاري مواد ځای پر ځای سی و او دوهمې ناحیه په سیمه کې منفجر شو. دوهمه خبر دا ده چې تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې موټر څنګه تر دزی راغلی و، موټر کې څوک ناست و که نه و ناست. دا دغه سوالونه دي چې تحقیقات به ورته ځواب ورکړي، ولې تر اوسه پورې د تحقیقاتو لړۍ نسو افشا کولی. او دلایل هم دا دي چې د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ زموږ د قضایاو د انکشاف لپاره ضرر رسي، ولې په سرعت سره مشترک امنیتي ځواکونه پرې کار کوي ترڅو له هرې خوا دا موضوع وڅېړل سي.
بشري صاحب، د دې 14 وروسته البته په مطبوعاتو کې انتقادونه زیات موجود چې د خارونو د امنیتی سیستم صحیح نه دی او دا بیا کتنې ته اړتیا لري. تاسو د هیواد د لویو خارونو امنیتی سیستمونه په څه ډول ارزوي؟ آیا واقعا دا بیا کتنې ته اړتیا لري؟
وګورئ، تدابیر نیول سوي دي، پولیس تدابیر لري او لسهاوو نورو حملو څخه جلوګیری کړې ده. باید وایو چې په بعضې حالاتو کې متاسفانه حادثات منځ ته راځي. اول خو د کندهار په ولایت کې پر امنیتي پلان باندې کار روان دی او د کورنیو چارو محترم وزیر هدایت ورکوي ترڅو پلان قوي سي، تقویه سي، خلاوې ډکې سي، ترڅو د دغسو بدو او ژبوګنوونکو حادثو مخنیوی وسي. د کابل په ښار کې هم وروسته له دې چې بده تروریستي حمله وسوه، یو ځل بیا پر امنیتي پلان باندې دوباره کار وسه ترڅو پلان تشدید سي.
وروسته پښتنه البته هغه هم له خبریالانو سره د پولیسو د چلند په ارتباط باندې د دغه 14 وروسته راپور نه ورکړل شو. البته د ازادي راډیو خبریال هم په دې کې موجود چې پولیسو ناسم چلند کړی، خبریالان وهل ټکولې دي. په دې ارتباط باندې هم تاسو سیړنه کوي که څنګه؟
بلې شکه، په دې اکلمو سیړنه پیل کړې ده. صفما دفتر ته مو هم رسمي مکتوب استولی دی او تاسو ته هم او ستاسو لارې ستاسو ګران خبریال ته خپله خوشحالي او تاسف څرګندوو. هغه کسانو چې بد چلند کړی دی دوی به تعقیب شي او د قانون په چوکاټ کې به دوی سره برخورد وشي. بیا هم موږ خپله آمادګي څرګندوو. د کورنیو چارو وزارت په کامله توګه آماده دی ترڅو مطبوعاتو همکارانو سره کامل همکاري وکړي او د قانون په چوکاټ کې وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان زمری بشری چې په کندهار کې د وړمه ورځې خونړۍ حملې په اړه د دې وزارت لخوا د روانو تحقیقاتو له وروستي حاله خبرولو، دغه راز زمری بشری وویل چې د دې حملې په مهال له خبریالانو سره د بد چلند په اړه هم تحقیقات کوي او عاملینو ته به سزا ورکړي. په همدې حال کې نن د خوست ولایت د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې په لسګونو تنو غړو د یوې غونډې په ترڅ کې د وړمې ورځ درې ورځې وړاندې د خیبر پر لاره د وسلوالو کسانو لخوا د آزاد خبریال جان الله هاشم زاده وژنه په کلکه وغندله، او تر څنګ د کندهار په ولایت کې د وړمې ورځې خونړۍ چاودنې پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا له خبریالانو سره د بد چلند او وهلو ډبولو په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړه. د غونډې برخوالو له کشفي ارګانونو نو څخه وغوښتل چې د دواړو پیښو عاملین پیدا او په سخت قانوني سزا دې ورسوي. زموږ سیمه ییز خبریال هم دې غونډې ته ورغلی و.
د غونډې ډېری برخوالو د خپلو څرګندونو په ترڅ کې د تورخم او جلال آباد ترمنځ غځېدلې لارې په اوږدو کې د پاکستان د پېښور په ښار کې د شمشاد تلویزیون د تکړه او بې پرې ژورنالیست جان الله هاشمزاده بېرحمانه وژنه په سختو ټکو سره وغندله او دا کار یې یو نه بخښونکی جنایت وباله. د غونډې ویناوالو د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بندنیو چارو وزارت له مسؤولو چارواکو او له کشفي ارګانونو څخه وغوښتل تر څو په هره ممکنه وسیله چې کېږي د دې ناوړه پېښې عاملین پیدا او په سخته قانوني سزا دی ورسوي. په دې لړکې د غونډې یو برخوال ژورنالیست او لیکوال نجیب الله خیل داسې وویل:
د خوست د میډیوټیک ټولنیز مرکز د کارکوونکو په استازیتوب د جان الله هاشمزاده چې د جلال آباد تورخم د لویې لارې په اوږدو کې په بېرحمانه شکل باندې شهید شو، خندنه کوم. د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غواړم تر څو د ژورنالیستانو د ژوند په مسؤلیت کې دوی په ګډه هلې ځلې وکړي.
د غونډې برخوال وویل دا لومړی ځل نه دی چې د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د دښمنانو لخوا په رڼا ورځ د ختیځو ولایتونو په سرحدي سیمه کې د یوې آزادې تصویري رسنۍ یو ځوان ژورنالیست په ګولیو ویشتل کیږي، بلکې له دې څخه پخوا هم د افغانستان په جنوبي او شمالي ولایتونو کې په دې تورته ناوړو پیښو کې یو شمېر ژورنالیستان په ډېره بېرحمۍ سره وژل شوي او د ژوند له طبیعي حق څخه بې برخې شوي دي. خو د دولت کشفي ارګانونه تر اوسه هم په دې نه دي بریالي شوي چې د پیښو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. ویناوالو دغه ورځ د قندار په ولایت کې د وړمې ورځې د خونړۍ چاودنې پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا د آزادۍ رادیو د ځوان خبریال دوا خان مینپال د سپما د ولایتي دفتر مسؤول محمد یار پر وهلو ډبولو هم ژوره خوشینی وښوده او دا کار د ژورنالیزم د منل شوو اصولو او د افغانستان د نافذه قوانینو د حکمونو خلاف عمل وباله. دوی د کورنۍ چارو وزارت له مشرتابه څخه هیله وکړه چې دا پیښه د په ژوره توګه وڅېړي او قانون ماتونکي او خپل سري وسلوال دي ژر تر ژره ونیسي او د عدالت میز ته دې را وکاږي. په دې لړ کې آزاد ژورنالیست نقیب الله ځلان داسې وویل:
څو ورځې وړاندې په کندهار کې نړۍ پی خرامن سره شو چې په ترڅ کې لسګونو کسانو وژل شول، او د دې ترڅنګ موږ د هغه کار غندنه هم کوو چې د دولت له لوري ژورنالیستانو وهل شو، چې د بلګې په ډول د ازادۍ راډیو خبریال مینپال صاحب په کندهار کې د سپما مشر محمد یار صاحب دولت باید د ژورنالیستانو سره داسې برخورد ونه کړي چې هغه د دوی د کارونو خنډ شي. موږ دا کار په کلکه غندو.
دا یادول ورد د غونډې په وروستۍ برخه کې د ګډونوالو لخوا یو څه مدعیس پریکړه لیک هم تصویب شو. د پریکړه لیک په برخه کې د جګړې کیلو غاړو ته وړاندیز شوی چې د پیښو او حوادثو پر مهال د ژورنالیستانو د ژوند او د هغوی د امنیت د خوندیتوب لور ته خاصه پاملرنه وشي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو وروستۍ پښتو نیم ساعت خبری مجله اوري. د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنې له ګوانتنامو څخه د افغان بندي محمد جواد په خلاصون خوښي څرګنده کړه، خو د بند په موده کې له هغه سره په شوي زور زیاتی خوښي څرګنده کړه. دغه ټولنې د محمد جواد لپاره د مالی امداد غوښتنه هم وکړه، څو هغه ستونزې چې د بند په موده کې د کورنۍ او خپل د ته پیښې شوي جبران شي. د موضوع تفصیل له کابل زموږ د خبریال راپور کې.
د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې له ګوانتنامو نه آزاد شوی افغان ځوان محمد جواد ته د مالی امتیازاتو غوښتنه وکړه، سو هغه زیانونه جبران شي چې د دې ټولنې په وینا د بند په موده کې پخپل ده او د کورنۍ ته اوښتې دي. محمد جواد چې اوه کاله مخکې په کابل کې پر امریکایي ځواکونو د یوې بمي حملې په تور تر نیول کېدو وروسته ګوانتنامو زندان ته استول شوی و، اوس خوشی شوی او په کابل کې له خپلې کورنۍ سره اوسېږي. د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر روح الله قاریزاده چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله، د په موده کې محمد جواد ته اوخت مادي او مانوي زیانونو ته په اشاره د غوښتنه داسې مطرح کړه:
انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان تقاضای
دی وای د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه د امریکا له حکومت نه دغه زیان د جبرانولو غوښتنه کوي. موږ له دې پلوه هم چې د بند په موده کې شکنجه ورکړل شوی د جبران غوښتنه کوو، او هم د مدني حقوقو د نړیوال مساق په 14 ماده د شپږم فقره پرانا کې د جواد لپاره د جبران غوښتنه کوو. په دغه جبران کې موږ د محمد جواد لپاره د یو کور، د جواد او هغه د زړې مور د خوراک او څښاک لپاره د مناسب پیسو د ورکولو، د هغه د تعلیم او همدارس د هغه د درملنې غوښتنه کوي. خغلی کاریزاده د غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې خپل محمد جواد او د هغه امریکایي مدافع وکیل هم موجود وو. خغلی کاریزاده د محمد جواد د آزادولو لپاره د هغه د امریکایي مدافع وکیل هڅه هم وستایله. د محمد جواد امریکایي مدافع وکیل ایرک د مدافع وکیلانو د ټولنې د غوښتنه پر ځای وبلله او د هغه ملاتړ وکړ. له بل لوري د افغانستان د عدلیه وزارت وایي چې دوی کولی شي د محمد جواد د غوښتنه چې د مدافع وکیلانو د ټولنې لخوا مطرح شوې د بهرنیو چارو د وزارت له لارې د امریکا حکومت ته ورسوي.
د راپورونو له مخې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج نه اعلانوي، خو تر اوسه پورې اعلان د اعلان شویو نتیجو ښیي چې د افغانستان ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهور رئیس حامد کرزي رایه له خپل سیال ډاکټر عبدالله عبدالله لږ زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه زیات شوي دي، دغو انتخاباتو یوه برخه نتایج اعلان شوي. په دې نتایجو د ازادۍ راډیو د خبري څانګې یو راپور چمتو کړی، مهمې برخې احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بهرنیو چارو له پخواني وزیر ډاکټر عبدالله څخه د انتخاباتو د وروستیو نتیجو له مخې لږ مخکې دی. د پرونیو اعلان شویو یوې برخې نتیجو داسې ښکاري چې حامد کرزی نږدې 10% وړاندې دی، خو لا هم دې ته اړتیا لري چې دومره رایې وګټي چې انتخابات دوهمې دورې ته ونه ځنډي شي. د 10% ګڼل شویو رایو له مخې حامد کرزی له 43% تر 45% رایې خپلې کړې دي، او ډاکټر عبدالله عبدالله له 40% تر 45% رایې ګټلې دي. وړمورس چې د انتخاباتو لومړی 10% نتیجه اعلان شوې، د حامد کرزی او عبدالله عبدالله تفاوت لږ شو. دغه توپیر 40% کې او 90% کې و، خو پرونۍ نتیجه بیا تر ډېره د حامد کرزی په ګټه وه. سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه برخه نتیجه اعلانوي، ډاکټر عبدالله په انتخاباتو کې د درغلیو تور پورې کوي. تر هغه چې د انتخاباتو د اوریدلو له کمیسیون سره ټولې ادعاوې او شکایتونه څیړل کیږي، سم نتایج به څرګند نشي. د ډاکټر عبدالله د اندېښنه د ولسمشرۍ له شپږو نورو کاندیدانو سره هم شته. دغو شپږو کاندیدانو روان اونۍ په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو تور پورې کړ. د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د نړیوالو څارونکو د ډلې وغړي مروان وینبام وویل، په اخیره کې به دا ډول انتخابات د سوال وړ وي. هر څوک پوهیږي چې د افغانستان په انتخاباتو کې یوه برخه درغلی شوې دي. له دغو ډډه نشته کېدای. هر لور ته دا پوښتنه کېږي چې دا درغلی په کومه اندازه دي، څومره ارزښت لري، آیا خلک به علانن ووایي او نړیواله ټولنه به ښکاره ووایي چې شوې درغلی ډېرې زیاتې وي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د انتخاباتو ابتدایي بشپړې نتیجې د وږي یا سنبلې په درېمه اعلان شي، او رسمي نتیجې د سنبلې په 12 معلوم شي. که چیرته کوم کاندید 50% رایې ونه ګټي، له قانون سره سم به انتخابات دوهم ځل د دوه هغو کاندیدانو ترمنځ بیا ترسره شي چې ډېرې رایې خپلې کړې وي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتایجو په باب مو راپور واوري. تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې دوه ځلې اعلان کړې. دغو انتخاباتو نتیجې ښیي چې حامد کرزی له خپل رقیب عبدالله عبدالله مخکې دی، خو عبدالله عبدالله تور پورې کوي چې په دغو انتخاباتو کې درغلی شوې ده. او اوس هم سیمه ییزو موضوعاتو ته ځو. راپورونه وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې نن یو بیا د سخت دریځ وسلوالو پر ضد مزایلو حمله شوې ده. ویل کیږي چې په دې حمله کې 8 تنه وژل شوي. تفصیل له پاکستان زموږ خبريال راکوي.
د مرموزو میزایلو دا تازه حمله چې په غالب ګمان امریکایي بی پیلوټ الوتکو به ترسره کړې وي، لږ تر لږه 8 کسان یې وژلي او 8 نور ژوبل کړي دي. چارواکي وایي د میزایلو دا حمله د جنوبي وزیرستان د مرکز وانه سره په څنګ کې په کانیګورم سیمه کې شوې ده. کانیګورم د جنوبي وزیرستان د لده علاقېدارې پورې تړلې سیمه ده چې د ځایي خلکو په وینا په دې سیمه کې کورني او بهرني طالبان ژوند کوي. دا حمله د پاکستان د طالبانو د غورځنګ د یو مشر قاري ولی رحمان په مرکز باندې شوې ده، خو دغه د نخښه کېدو په اړه سن دی ویل شوی. عیني شاهدان وایي دوی ولیدل چې د حملې نه پس ته یو کور نه لمبي او لوګي پورته کیږي، خو وروسته طالبانو سیمه کلا بند کړه او د پریوتی کور د خاورو خزلو نه د مړو ټپیانو دراوستلو لړۍ پیل کړه. په سملاسي ډول سرګنده شوې نه ده چې د دې حمله په ترڅ کې د طالبانو یا د القاعده کوم مهم غړی له منځه تللی او کنه، خو په تیر وخت کې لیدل شوی چې په امریکایي بمبارۍ کې مهم مخالف وسلوال وژل شوی دي. د همداسې یوې حمله په ترڅ کې د روان کال د اګست په 15 نیټه د پاکستان د طالبانو د غورځنګ مشر بیت الله مسعود له منځه لاړ، چې اوس دغه نږدې ملګرو هم دغه مرګ تایید کړی دی. د پاکستان د طالبانو د غورځنګ د نوي مشر له ټاکل کې دوه څخه ورسته لومړی پله د امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان په قبایلی سیمه د ډول حمله کوي. حکیم الله مسعود د پاکستان د طالبانو نوي مشر ټاکل شوی.
په همدې حال کې د پاکستان او برېټانیا حکومتونو په لندن کې موافقه وکړه چې هغه په زرګونو پاکستانیان بیرته له برېټانیا خپل هیواد ته ولیږي چې قانوني اسناد نه لري. د دې موافقې په اړه رویټر اژانس رپورټ لیکلی چې احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان او برېټانیا د کورنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له برېټانیا هغه په زرګونو پاکستاني کډوال بیرته پاکستان ته ستنه کړي چې په برېټانیا کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په لندن کې د پاکستان د سفارت په وینا، پاکستاني حکومت په دغو خلکو د عاجل پاسپورټونه ورکړي او بریتانیا به هغه کسان چې د غیر قانوني اسنادو د نن لرلو په تور توقیف شوي دي بیرته خوشی کړي. په لندن کې د پاکستان سفارت ویان وویل د دغو کسانو شمیر زرګونو ته رسیږي، خو په دې برخه کې د سفارت ویان نور توضیحات ورنه کړل. پاکستان ته د دغو کسانو د ستنولو په برخه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک او د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر آلن جانسن د ولسمشر زرداری په حضور کې روانه اونۍ موافقه وکړه. د بریتانیا د کورنیو چارو د وزیر په وینا ویل شوی دی چې هغه کسان چې په بریتانیا کې د هغوی د اوسېدو دلیل روښانه نه دی باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت له دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د غیر قانوني پاکستانیانو د بیرته ستنېدو لپاره تسهیلات برابروي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شوې موافقه مهمه وبلله او ویې ویل هغو پاکستانیانو ته باید ووایم چې قانوني اسناد نه لري، که دوی لس کاله او تر لسو هم ډیر په بریتانیا کې پاتې شي بیا به هم د دایمي اوسېدو اسناد ترلاسه نه کړي. تروسه څرګنده نه ده چې پاکستان ته د دغو کسانو د بیرته تګ د الوتکې لګښت څوک په غاړه اخلي.
په همدې راپور سره د دې خبري مجلې وخت پای ته ورسید. مصطفی صدیقي استډیو ته راغلی او نیم ساعت خبري مجله تاسو سره، دا نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
بله، تشکر از شما آقای نوری، خسته نباشین. سلام به این مجله خبری ساعت 6:30 عصر، خوش آمدین. امروز پنجشنبه هست و ششم ماه مبارک رمضان، به امید قبولیت طاعات و عباداتتان رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 108.5 میشنوین. در این 30 دقیقه میشنوید که مردم از مسئولان میخواهند تا تصاویر نامزدان را که بر در و دیوارهایشان باقی مانده بردارند.
اکثر زمانی که کاندیدا کمپین شروع شده بود اینا را چسبانده بودن، حالا رای گیری تمام شد، اینا را باید پس بکنن.
وزارت داخلی افغانستان در تلاش ردیابی عاملان انفجار خونین در قندهار است. گزارش های دیگر هم داریم، اما حالا زرغون منگل تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داره.
رئیس جمهور افغانستان در تازه ترین اجلاس با مسئولین امنیتی کشور تدابیر امنیتی مرکز و ولایات را مورد بررسی قرار داده است. مقامات دولتی افغان می گویند در اثر درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفین در ولایت پکتیکا 12 تن از طالبان کشته شدند. و صدر اعظم آلمان خواهان توقف اعمار مساکن اسرائیلی در مناطق فلسطینی شده است. رئیس جمهور افغانستان در تازه ترین اجلاس با مسئولین امنیتی کشور تدابیر امنیتی مرکز و ولایات را مورد بررسی قرار داده است. در یک اعلامیه‌ای که از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که در این اجلاس که امروز برگزار شد در مورد تداوم تدابیر امنیتی انتخابات و همچنان وضعیت امنیتی در قندهار بحث شد. در اعلامیه گفته شده است که محمد حنیف اطمر وزیر داخل افغانستان که در رأس هیئت به هدف بررسی عوامل انفجار در ولایت قندهار به آن ولایت رفته بود، گزارش خود را بر رئیس جمهور کرده ارائه کرده است. در نتیجه انفجار شام سه‌شنبه در قندهار 45 نفر کشته شده و 75 تن دیگر جراحت برداشتند. گفته شده است که رئیس جمهور کرزی برای مسئولین امنیتی به خاطر تدابیر جدی امنیتی دساتیر تازه داده است. مقامات دولتی میگویند در اثر درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای دولتی و مخالفین مسلح دولت در ولایت پکتیکا 12 تن از طالبان کشته و 6 تن دیگر آنها بازداشت شدند. دفتر ارگان‌های محل در ولایت پکتیکا با انتشار اعلامیه گفته است که این تعداد از طالبان در نتیجه درگیری‌های مسلحانه در ولسوالی سراوزه این ولایت کشته و بازداشت شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده است یک تن از قماندانان مشهور طالبان با 3 تن از افرادش در میان کشته شده هاست. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی افغانستان خبر داده است که 2 تن از تروریستان وابسته به شبکه تروریستی طاهر یولداش در شمال افغانستان بازداشت شدند. در یک اعلامیه‌ای که در این رابطه به نشر رسیده آمده است که یک تن به نام قاسم مشهور به دکتر عبدالله تبع ازبکستان و دیگر رحمت الله از باشندگان ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب در ولسوالی تخار ولایت فرخار بازداشت شدند. در مورد بازداشت این افراد طالبان مسلح تا اکنون تبصره نکردند. گزارش ها از ولایت خوست می رسانند که در اثر انفجار ماین به تعداد از نیروهای پلیس سرحدی تلفات وارد آمده است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، امروز در منطقه بلوتنه یکی از ساحات سرحدی ولایت خوست انفجار ماین صورت گرفته است. دکتر منگل رئیس شفاخانه ملکی خوست گفته است یک تن از نیروهای پلیس در این حادثه کشته و 4 تن دیگر آنان جراحت برداشتند. طالبان مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته و گفتند در این رویداد شمار زیادی از نیروهای پلیس سرحدی را به قتل رساندند. شیر احمد گوچی رئیس ارکان لوای سرحدی خوست وقوع انفجار را تایید کرده اما در مورد تلفات معلومات نداد. جوانی که به جرم داشتن کارت رایدهی بینی و گوشهایش بریده شده، امروز درد خود را با کمیسیون سم شکایات ولسی جرگه شریک ساخت و خواهان دستگیری عاملین قضیه شد. این جوان لال محمد نام دارد و باشنده اروزگان می باشد که در 29 اسد روز انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به این عمل مواجه شد. لال محمد گفت که در روز انتخابات در حالی که به سوی قریه اش روان بود، از سوی 3 مرد مسلح توقف داده شد و پس از لات و کوب کارت رایدهی اش پاره پاره شده و هر دو گوش و بینی وی قطع شد. لال محمد که 35 سال دارد میگوید که از طریق دیقانی نفقه خانواده 12 نفری خود را تهیه می کرد. کمیسیون سم شکایات ولسی جرگه لال محمد را جهت تداوی اساسی به شفاخانه میوند کابل معرفی و به خاطر دریافت مساعدت به اداره امور ریاست جمهوری راجع نمود. گرچه مسئولیت این عمل را تا حال کسی به عهده نگرفته، اما طالبان چندین بار هشدار داده بودند که رای دهندگان را مورد هدف قرار خواهند داد. انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا یا صفما و انجمن ژورنالیستان افغانستان از وزارت داخلی کشور خواستند تا پلیس و نیروهای امنیتی را که خبرنگاران ولایت قندهار را لت و کوب کردند مجازات کنند. رئیم الله سمندر منشی دفتر افغانستان انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا یا صفما گفت که پلیس قندهار خلاف موازین بین المللی شماری از خبرنگاران را لت و کوب کرده است. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان در سفرش به ولایت قندهار دیروز از خبرنگاران معذرت خواست. صدراعظم آلمان انگلا مرکل پیشرفت در توقف اعمار مساکن یهود نشین در کرانه غربی و شرق بیت المقدس را اقدام مهم برای اثرگیری مذاکرات صلح در شرق میانه خوانده است. خانم مرکل امروز در یک کنفرانس مشترک خبری با صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو سخن می گفت. نتانیاهو در آخرین روز دیدار 4 روزه‌اش از اروپا امروز در برلین با همتای آلمانیش ملاقات کرد. خانم مرکل همچنان گفت ایران در صورتی که برای مذاکرات روی برنامه اتمیش حاضر نگردد با تحریمات در بخش انرژی و مالی مواجه خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما تا ماه سپتامبر به ایران مهلت داده است تا مشاورهای پیشنهادی 6 قدرت جهان را در بدل توقف برنامه اتمیش قبول نموده، ورنه با مجازات شدیدتر روبرو گردد. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای میگوید هیچ شواهدی را ندیده است که نماینده آن باشد که گویا رهبران تظاهرات اپوزیسیون به دنبال انتخابات ماه جون در ایران به کشورهای خارجی رابطه داشتند. این بیانات خامنه ای که در یک اعلامیه منتشر شده است مغایر آن چی است که رهبران تندرو ایران قبلا ایراد نموده بودند. صدها نفر از عزاداران شیعه امروز در تهران گرده هم آمده و در مراسم جنازه یک رهبر پرنفوذ شیعه های عراق عبدالعزیز الحکیم بر شرکت کردند. الحکیم که حدود 20 سال در ایران در تبعید به سر می برد، یکی از شخصیت های عمده اپوزیسیون بر ضد رژیم صدام حسین بود. سرمنشی جدید ناتو اندشفاگ رسموسن امروز دیدار دو روزه‌اش را از ترکیه آغاز کرد. این اولین دیدار آقای رسموسن از یک کشور عضو پیمان ناتو بعد از اشغال کرسی سرمنشی ناتو در این ماه می باشد. قرار است رسموسن با رئیس جمهور ترکیه عبدالاگل دیدار کند و سپس با صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان شام صرف کند. رهبر تایوان میگوید به دالای لاما رهبر روحانی تبتی‌ها اجازه خواهد داد به تایوان آمده و از آسیب رسیدگان طوفان شدید در آن کشور دیدن کند. بر اساس تازه‌ترین خبر چین مخالفتش را با دیدار دالای لاما از تایوان ابراز نموده است. و خبر آخر که قرار است سناتور آمریکایی ادوارد کندی به روز شنبه به خاک سپرده شود. خانواده وی گفتند ادوارد کندی در ادیره آرلینگتون در پالوی برادرانش جان و رابرت کندی دفن می‌گردد. قرار است جسد ادوارد کندی به روز جمعه در کتابخانه جان اف کندی در باستن در معرض عام گذاشته شده و مردم به آن ادای احترام کنند. ادوارد کندی به روز سه‌شنبه به سبب سرطان مغزی به عمر 77 سالگی درگذشت. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنید به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
بر اساس گزارش ها میزان حاصلات پسته در ولایت هرات و بادغیس تا حد زیادی کاهش یافته و این مسئله باعث گردیده است تا ده ها میلیون دلار آمریکایی عایدات این ولایات نیز به دست نیاید. خبرگزاری پژواک گزارش داده است که حاصلات پسته در این دو ولایت 90% کاهش یافته است. خشکسالی های پی در پی و همچنان قطع جنگلات و برداشت حاصلات پیش از وقت از جمله عواملی است که در کاهش حاصلات پسته این ولایات نقش داشته است. دهقانان در ولایت سمنگان میگویند که امسال هزاران تن گندم اضافی شان را در بازارهای آزاد بیرون از سمنگان به دولت به فروش میرسانند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که میزان حاصلات گندم در سمنگان افزایش قابل ملاحظه ای را نشان میدهد و دهقانان و زمینداران میگویند که فروش گندم با قیمت مناسب میتواند اقتصاد آنان را تقویت کند. امسال به طور مجموعی 140 هزار تن گندم از سمنگان به دست میآید. و این هم اخبار ورزشی. تیم ملی کرکت افغانستان که در تازه ترین رقابت های جهانی در هالند تیم میزبان و یک تیم از زیمبابوه را به زانو درآورده است، خود را برای مسابقات جدی تر آماده می سازد. جاوید حمیم سخنگوی تیم کرکت افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که قرار است یک بازی دیگر را نیز اعضای تیم کرکت افغانستان با تاریخ های 3 اگست و اول سپتامبر انجام دهد. این مسابقات زیر نام انترکانتیننتال راه اندازی گردیده و تیم های کرکت شماری از کشورها در آن حضور دارند. کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند که 24 تن از ورزشکاران تازه دم بخش وزن برداری عضویت فدراسیون وزن برداری را به دست آوردند. رقابت ها به هدف گزینش بهترین وزن برداران با تازگی در کابل با اشتراک ورزشکاران مرکز و ولایات راه اندازی گردیده بود. در این مسابقات تیم های کابل مقام اول، هرات دوم و تیم های وزن برداری بلخ و قندوز با ترتیب در مقام های دوم و سوم قرار گرفتند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:41 به وقت کابل است. مصطفی صدیقی در ادامه این مجله خبری با شما هستم و این هم سرخط تازه ترین ها. مردم از مسئولان می خواهند تا تصاویر نامزدان را که پس از انتخابات بر در و دیوارهایشان باقی مانده بردارند.
اکثر زمانی که کاندیدا کمپین شروع شده بود اینا را چسبانده بودن، حالا رایگیری تمام شد، اینا را باید پاس بکنن.
وزارت داخله افغانستان در تلاش ردیابی عاملان انفجار خونین در قندهار است.
در رابطه با اینکه در رقیب این قضیه کی دست داره ایرا اکنونی را نمیتونیم بگویم، ولی ایرا به شدت ما تقبیح میکنیم.
گزارش های از تحولات امنیتی در پاکستان هم براتان داریم و تحولات در ایران را هم برای شما خواهیم گفت. رادیو آزادی با شماست. همونطور که گفتیم انتخابات 29 اسد گذشت، اما تصاویر و شعارهای نامزدان هنوز باقی است. ساکنان شهر کابل از موجودیت پوسترها و شعارهای کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بر در و دیوارها شکایت دارند. آنان از مسئولان خواستند تا هرچه زودتر اینها را بردارند. این پوسترها و شعارها از تاریخ 26 جوزای امسال با آغاز مبارزات انتخاباتی بر در و دیوارها نصب شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را فهیمه حسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل دارد.
با گذشت حدود 10 روز از ختم مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان، تصاویر و شعارهای مربوط به کاندیدان تا هنوز هم بر در و دیوارها دیده می شوند و نمای شهر را دگرگون ساختند. شماری از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که باید برای نظافت شهر این تصاویر و شعارها برداشته شوند.
نام من سید نظیم. از این که یک سال وقتش حالا تیر شده، انتخابات بخیر سپری شد، حالا مناسب نیست که یک سال به دیوارا و پایه ها و این طرف و آن طرف آویزان باشه. بنان اگر تصمیم گرفته شد که این یک سال جمع شد، کار بسیار خوب میشه.
اسمم امیر عبدالزمان. یک سال زمانی که کاندیدا کمپین شروع شده بود، اینا را چسبانده بودن، حالا رای گیری تمام شد، اینا را باید پاس بکنن، چون که به اجازه ما فرض مثال خانه ما بود، فرض مثال یا خانه هر شخصی بود، اینا را چسبانده بودن، باید حالا بکنن دیشی سکنن که دیوال تمیز شد.
در جریان مبارزات انتخاباتی دو ماه گذشته، ده ها هزار تصویر و شعار در کابل و همه نقاط افغانستان به طور غیر اصولی نصب گردید و با وجود مخالفت صاحبان برخی از منازل و ادارات، جریان نصب این تصاویر و شعارها همچنان ادامه یافت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که بر اساس یک قرارداد که قبلا به امضا رسیده است، شاروالی کابل باید این تصاویر را از در و دیوارها پاک کند. اما نثار احمد حبیبی، رئیس تنظیف شاروالی کابل، بر رادیو زدی گفت که قرارداد آنان صرف در مورد بلبوردهایی است که شاروالی از آن تکس میگیرد. اضافه از آن، شاروالی امکانات زیادی در اختیار ندارد تا به این کار اقدام کند.
ما با بلبوردها مشکل نداریم، ما با دیوارهای دوکانها، ساختمانهای دولتی، ساختمانهای شخصی، کوچه ها مشکل داریم. اگر ما پرسنل تنظیف و برای جمع آوری عکس ها مصرف بکنیم، پس تامین نظافت کابل در یک هفته که میکنه. امیدوار هستیم که کاندیدای محترم کلی عکس ها دیوارهای کابل بکنن.
کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که تا کنون نیز سرگرم فعالیت‌های مربوط به انتخابات هستند، هیچ اعتنایی به این درخواست نکردند. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در هنگام مبارزات انتخاباتی با استخدام افراد، عکس‌ها و شعارهایشان را نه تنها در شهر کابل، بلکه در اکثر شهرها و مناطق مختلف نصب کردند. مردم میخواهند تا بار دیگر کاندیدان انتخابات که میلیون‌ها افغانی را در مبارزاتشان به مصرف رسانیدند، این بار با پرداخت پول ناچیز این تصاویر و شعارها را پاک کنند تا شهر چهره اصلی خود را بیابد. فهیمه حسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش از ما و قضاوت از شما. در یک خبر دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به اعلان نتایج قسمی انتخابات همچنان ادامه داده. برخی از نتایجی که دیروز اعلان شد نشان می‌دهد که حامد کرزی بیش از 420,000 رأی، دکتر عبدالله بیش از 330,000 رأی و رمضان بشردوست بیش از 100,000 رأی را کسب کردند. کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده که قرار است نتایج نهایی انتخابات 29 اسد در 26 سنبله سال اعلان شود و به آدرس اینترنتی www.azadiradio.com مراجعه بکنین و بیشتر در این مورد بخونین. چی فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
مسئول پاک نگه داشتن شهر کابل کی است؟ شاروالی یا مردم عام؟
مردم ما فعلا هم شاروال است، هم باید اینه میگه شهر ما، خانه ما، نظافت خود در دست خود انسان هم است.
برادر، آیا وظیفه شاروالی است تا کثافات پشت خانه های مردم را بره پاک کنن و یا مردم خودشان دست به اقدام بزنن؟
وظیفه شاروالی وظیفه مردم در همه جانبه هستند. خود آقای شاروال کوشش کنه از اون مقام بخیزد، بیاد یک بار از امی یک پارک یک تا کاغذ او ورداشت دهتش مردم میبردارن. اگر اونا که بشینن تماشای ما را بکنن، ما هم بدنیم می تو تماشا کنن میریم.
کی ها باید به مسئله تنظیف و جابجایی کثافات در یک محل مناسب بیشتر توجه کنند؟
مردم باید توجه خاص را در این عرصه داشته باشد که دست به دست دست به هم به شاروالی بدهند و در نظافت شهر خود کوشا باشند.
نظریات شما را از مردم را در مورد پاکسازی شهرها شنیدید. 6:48 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. از همراهی صمیمانه تان تا این لحظه تشکر. تا دقایق دیگر میشنوین که مقامات وزارت معارف افغانستان میگن این وزارت تلاش میکنه تا مشکلات موجود در بخش مکاتب خصوصی از جمله بلند بودن فیس و عدم تطبیق نصاب واحد تعلیمی در این مکاتب حل بکنه. اما حالا چنانچه پیشتر گفتیم، به دنبال انفجار خونین در ولایت قندهار، مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگویند کار بالای پلان امنیتی ولایت آغاز شده. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله امروز در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که تحقیقات آنان در خصوص این رویداد جریان داره. انفجار ناوقت روز سه‌شنبه در شهر قندهار 45 غیر نظامی را کشت و حتی 75 تن دیگر را زخمی ساخت. کی در عقب این حمله بوده و وزارت داخله در این مورد تا حالا چه کرده؟ احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با زمره بشری سخنگوی وزارت داخله مصاحبه کرده.
الا اکنون معلوماتی که از ولایت قندهار به ما رسیده حاکی از این است که 45 تن از هموطنان بیگناه ما در این حمله به شهادت رسیده و 75 تن دیگر جراحت برداشتند. تمامی افراد ملکی هستند. تعداد زیادی وسایل هم تخریب شده. این معلومات ابتدایی است. شاید معلومات تغییر بکنه و شاید هم تغییر نکنه.
گفته میشه که یک رشته کاستی ها در بخش پلان امنیتی ولایت قندهار وجود داشته و یکی از دلایل وقوع حادثه اخیر البته گفته میشه که همین مسئله میتونه بوده باشه. نظر شما در این خصوص چی است؟
باید بگوییم که پلان امنیتی که اتخاذ شده تا حد زیادی حملات را مهار توانسته و نه تنها در ولایت قندهار بلکه در ولایت مختلف کشور پلان امنیتی را که پلیس افغانستان روی از او کار میکنه نتایج خوبی در قبال داشته، ولی کافی نبوده. به مو دلیل بالای پلان امنیتی ولایت قندهار کار دوباره آغاز شده و دید نظر شده تا پلان یک بار دیگر دیده شوه و خلاها و یا هم آسیب پذیری هایی که در پلان وجود داره او باید تفره شوه تا بتانیم هم امنیت شهر قندهار و هم امنیت ولسوالی ها را تامین بکنیم.
آقای بشری، با وجود که همواره نیروهای امنیتی از تلاش‌های جدی به منظور جلوگیری از چنین واقعات خبر دادند و خبر می‌دهند، اما به باور شماری از آگاهان امور این تلاش‌ها تا حال نتایج مؤثری در پی نداشته. آیا وزارت داخله به خاطر کاهش این حملات روی کدام میکانیزم و برنامه تازه کار می‌کنه یا خیر؟
پلان‌های امنیتی که اتخاذ میشه در اکثر موارد توانسته جلو حملات را بگیره و حملات را مهار بسازه، ولی 100% هیچ پلان نمیتونه گارانتی بکنه که هیچ عملی رخ نمیده و مشکل ایجاد نمیشه. به این ملحوظ وقتاً بالای پلان‌ها کار صورت میگیره تا بتانیم بر اساس تهدیداتی که برای ما میرسه پلان‌های خود را مستحکم بسازیم، نقاط تحکیم شوه و جلو حملات را بگیرن. آرزومند هستیم که با اتخاذ پلان‌های جدید و با همکاری هموطنان عزیز بتانیم جلو چنین حملات را در آینده بگیریم و در تمام ولایات مرکزی افغانستان پلان‌های امنیتیشان تکرار شده، اظهاراتشان تکرار شده.
مصاحبه بود با زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان. از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی. بله، ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم و همی لحظه سر میزنیم به پاکستان. از یک حمله انتحاری مرگبار در منطقه خیبر خبر گرفتیم. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان همی لحظه با ما است. سلام و خوش آمدین. لطفاً ما را در جریان تازه ترین تحول در مورد این حمله بگذارین که کی و مشخصاً در کجا رخ داده؟
بله همکار عزیز، در لحظات نزدیک یعنی فقط حوالی نماز شام به وقت محلی پاکستان در دفتر علاقه‌دار منطقه تورخم حمله انتحاری صورت گرفت و گزارشات نخست که امی اکنون به دست ما رسیده از منطقه اویست که تعداد کشته شدگان 15 الی 20 سرباز ملیشه نشان میده و بیشتر از 10 سرباز ملیشه حکومتی پاکستان در این حادثه جرحت برداشتند. و همچنان خود باید بگم که این دفتر علاقه‌دار در مرز مشترک با افغانستان قرار داره و مقامات حکومتی پاکستان میگه که یک حمله انتحاری است، ولی تا به حال معلوم نشده که خود علاقه‌دارم در این حمله انتحاری از بین رفته و یا زنده میباشه.
تشکر از خودت. البته با گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد شنونده ها را در جریان میگذاریم. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان از حمله انتحاری بر دفتر علاقه‌دار منطقه تورخم در پاکستان گزارش میداد، گفته میشه که در این حمله 15 تا 20 عسکر ملیشه پاکستانی کشته شدند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوین.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باز هم خوش آمدین. مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند این وزارت تلاش میکند تا مشکلات موجود در بخش مکاتب خصوصی از جمله بلند بودن فیس و عدم تطبیق نصاب واحد تعلیمی در این مکاتب را حل بکند. این در حال است که همواره شکایت های در زمینه وجود داشته و گفته شده است که در مکاتب خصوصی نصاب واحد تعلیمی تطبیق نمیشه و فیس این مکاتب هم بلند است. سید فریدون ابراهیمی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
رئیس نشرات و اطلاعات وزارت معارف افغانستان گفت که انقریب توافقنامه جهت تطبیق نصاب واحد تعلیمی با مسئولان مکاتب خصوصی امضا می شود. محمد آصف ننگ به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر در برخی مکاتب خصوصی نصاب تعلیمی قبول شده وزارت معارف تطبیق نمی شود.
ما کتاب که در مکاتب هست در معارف می خواهیم ای توحید شود، رابطه ما تنگاتنگ شود و ما برای مکاتب خصوصی وعده دادیم که تمامی کتاب‌های مورد ضرورت نصاب افغانستان تا جایی که وا تطبیق میکنن او را از وزارت معارف تأمین میکنن برش به اساس مقرره و به اساس یک موافقتنامه‌ای که انشالله اجرا خواهد شد.
آقای ننگ در ادامه گفت که بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه وزارت معارف افغانستان با مسئولان مکاتب خصوصی دیدار داشت و تایان همچنان از مسئولان مکاتب خصوصی خواسته شد که فیس تعلیم در این مکاتب را تا حد امکان نازل سازند. رئیس نشرات و اطلاعات وزارت معارف همچنان گفت در این نشست تفاهم صورت گرفت که باید نصاب واحد تعلیمی در مکاتب خصوصی تدریس شود. طی سالهای گذشته فعالیت مکاتب خصوصی در شهر کابل و برخی ولایت کشور افزایش یافته است. در این حال شکایت هایی وجود دارد که در این مکاتب نصاب واحد تعلیمی تدریس نمی شود و فیس گزافه از شاگردان اخذ می گردد. اما مسئولان مکاتب خصوصی می گویند که آنان فعالیت هایشان را مطابق طرز العمل وزارت معارف عیار کردند. سید فریدون ابراهیمی، رادیو آزادی، کابل.
حالا سر میزنیم به ایران و خبر میشیم که بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ماه جون در ایران، تعداد زیاد بر نتایج انتخابات اعتراض کردند که توسط رژیم ایران با بیرحمی سرکوب و تعداد زیاد از آنها دستگیر و زندانی شدند. تا اکنون 4 محکمه دست جمعی در ایران دایر شده. در بین آنهایی که در این محاکمه انقلابی محاکمه شدند، چهره های سرشناس دوران رئیس جمهور اصلاح طلب سابق ایران محمد خاتمی هم شامل بودند. حوادث اخیر دو دستگی را در بین ملاهای ایرانی ایجاد کرده. خبرگزاری اسوشیتد پرس و روزنامه نیویورک تایمز مطالب در این مورد دارند که از آرش همایون میشنویم.
با تعقیب انتخابات جنجال برانگیز ایران که در اثر آن محمود احمدی نژاد برای بار دوم بر اریکه قدرت تکیه زد، روحانی ارشد ایران آیت الله العظما حسین علی منتظری از سیستم برابری آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران شدیداً انتقاد کرده، آن را یک دیکتاتوری به نام اسلام خوانده است. آیت الله علی منتظری گفته است که رژیم ایران ماهیت واقعی اش را در برخورد و سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض کنندگان بر نتایج انتخابات و گنجه دستگیر شدگان برملا ساخت. آیت الله علی منتظری در پاسخ به بیش از 300 تن که پرسش هایشان را در سایت اینترنتی و نشر کرده اند می نویسد. امیدوارم اشخاص مسئول که هدایات ناسالم را صادر کرده اند تعقیب و حقوق پامال شده مردم دوباره اعاده شود. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد آیت الله علی منتظری 87 سال دارد و در سال 1980 جانشین عمده آیت الله روح الله خمینی به شمار می رفت که به خاطر انتقاداتش در مورد موفقیت سیستم حاکم و تفاوت‌هایش از خمینی از پست رهبری مذهبی رد شد. تشنج‌های اخیر بعد از انتخابات ماه جون از سال 1979 الی اکنون بزرگترین آزمون در مقابل ایران به شمار می‌رود. دستگیر شدگان تظاهرات بعد از انتخابات در محاکم دست جمعی در ایران محکمه شدند. در بین آنهایی که در این محاکم انقلابی محکمه شدند، چهره‌های سرشناس دوران رئیس جمهور اصلاح طلب سابق ایران محمد خاتمی نیز شامل بودند. اپوزیسیون ایران این محاکم را شرم‌آور و آیت الله علی منتظری آن را تمسخر عدالت اسلامی خوانده است. آیت الله علی منتظری یکی از آیت الله‌های مهم و تئوریسن ارشد عقاید شیعه محسوب می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز در مورد حوادث اخیر ایران می نویسد. اتهامات و تشنج‌ها میان جناح‌های قدرت در ایران ادامه دارد. اخیراً فرزند هاشمی رفسنجانی به دست داشتن در یک اختلاس 2 میلیون دلاری متهم شد که این اتهامات توسط مهدی رفسنجانی رد شده، محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران آن را افتراءات مخالفین دانست. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای گفته است گزارش‌ها و ادعا در مورد شکنجه و تجاوز جنسی بالای دستگیر شدگان باید بررسی شود، ولی فقط میتوان آن را با مدارک تکذیب ناپذیر تایید کرد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد احمدی نژاد با دشواری‌های از جانب مصلحت گرایان تندرو نیز مواجه می باشد که در بین آنها علی لاریجانی رئیس پارلمان و برادرش صدیق لاریجانی رئیس قوای قضایی ایران که به تازگی سارنوال تهران سعید مرتضوی را از کارش برطرف کرده است قرار دارند. و تا حال معلوم نیست که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران در کدام طرف منازعه احمدی نژاد لاریجانی قرار دارد.
برنامه‌های امروزی رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. ما فردا ساعت 7 صبح باز هم منتظرتان هستیم. حالا میتونین روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا را بشنوین. وقتتان خوش.